سلام ستړي مشه ده سهار لس بجې دي تاسو مخه کلا ساده راډیو ناوړي زموږ د دې خبرونه لري برخه تان د څنګه او همدارنګا د ساده ملمه پروګرامونو ته څنګه شوي ده خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ایران د سیستان او بلوچستان په سر روان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې په ټزو سره یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. دا خبره د ایران د بشري حقونو د څارې او سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په بیان کې کړې ده. د حلواش د راپور پر بنسټ موټر له سر روان څخه خاص سیمې ته روان و چې رنې پوځیانو پرې ډسې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. پیران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2000 کال په جون میاشت کې د ایران په یزد ښار کې پر یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ور اخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه عکس العملونه درلودل او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایراني پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وه. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. د هغه په ټوکو چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروسي ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې څنګه له افغانستان سره او په کومه بڼه د پولیو د له منځه وړو لپاره همکاري کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هېوادونه دي چې پولیو پکې لا نه ده ختمه شوې. پاکستان کې تېر کال د پولیو و بیا مثبت پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې هم تېره اونۍ د پولیو د له منځه وړو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه څو شپږ میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا د مرستو په ځنډېدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشر سیوا ویلي چې ویلي چې د وچکالۍ په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنټرولو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په ایکس پاڼې په یو ویډیو پیغام کې د وچکالۍ او د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن لی ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښي یا په هېواد دننه نورو سیمو ته کډه شوي او یا هم له هېواده وتلی دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګال خلک لا هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته د تلو وس نه لري. د ډبلیو ایف پی د مشرې ویلي چې ملګري ملتونه او همکارې موسسې دغو خلکو ته د پاکو اوبو او خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ له لسو هغو هېوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله اغېزمن شوی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمېنه تبلیسي کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یکشنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه ملاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تېر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یوځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2023 کال پورې د هېواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغې اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راوپارولې او د تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل. د دې لاریونونو له پیل راهیسې په زرهاوو کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام علیکم د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه په کومو ولایتو کې ترسره کړي دي؟
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیارلس څوارلس کاله. د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګس سړي کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې موږ ملتیا مو وکړئ. ګرمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی، وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې، خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګس سړي کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره د نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي. د ټولنې دپاره خدمت کول نو دغه ته وایي.
بله دسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب پام دغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي دسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالهوي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم ټوله هر وارې چې دی د څومره ډله ییز ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا مې ټوله لیدلې دي دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه یې بهر کړی دی خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې ښه ده که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولوي و خو سر ته ورکوي بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته بیرته د ټول مصارف بیرته پر دی کوي خپل پر ژوند یې کوي بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخت سر ته ورکړی تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي او دا ښه خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو او دا عمر خو هم یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نښه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 وکه 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و ډېر شایسته اواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوانه پوښتنه در څخه وکړم خفه کېږي خو نه ولیا مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه در سره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه در سره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې. ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم ول بلې و اته نه ورځې وای کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادې مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیات لرمه. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځې دوستانم چا کاز رانه کوي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یم نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بیبی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په اړه سولو ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، زد و زدبازۍ دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرحه مو جوړه کړل. بیا په کندهار کې شروع کړي 22 نفره
ورته اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونه راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي. واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا ورور پلار دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله. خسرې ټوله وادي ورسره کړې. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یوه روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمی لور نه درکوم. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او دته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زمم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسا وښه. دا خو دلته خلاص وسوله خبره. زوم یې بیرته د لیست څخه وایسي. اوس نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ شو. کور یې درلود. هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوه. هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې. واده یې وکړي. هغه شرط شرایط یې پریښي او ټول یې ورته درکړي. ناوې د راوړلو وخت شو. خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه خسر مې راته وایي چې دا د کور سامان وو. دا ولې موټر نه دی راوستلې؟ وایي ډېر خوشکم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخته پروت یې او دا ټول د کاله جرګه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته مڅلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه او سالور بي دیجو. په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زه دا ساش انت زورتن تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. دا په زرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسه مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ لیز واده درلودې. سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوي دي، د زوم کالی جوړ سوي دي، کارتونه په نامه باندې چاپ سوي دي. خو سر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دولس لکه اول ورده چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه. هغه ځوانم را ولاړ ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی. هغه در سره و او زما درې جوړې کالي. د هغه ځای څخه حرکت وکړي. پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې. د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي. تاسو باور وکړي نه یوازې زه بلکې دا څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله و جوړول ځکه چې دا ځوان ایتیم و. هغه خلک مقابل کې و درېدل. منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دې شلکه یا څلويش لکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملامتونکي ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زدبازۍ او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملامتونکي ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان نو پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاګبورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لاسه ور یاد یونان او د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نورو یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي وته راځي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز ودونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اوه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز واده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کوو چې هغه په د نوم لیکنې په وخت کې څوارلس شرطه لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه وروسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډله ییز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډله ییز واده زوم باید په رواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډله ییز واده زوم باید بیروزګار نه وي. څلورم د ډله ییز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سله کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډله ییز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانۍ پوخ ماش ولر اجي اکل یې باید شپږ کاله په نامزدی کې تیر کړی وي. دوهم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړي دی نسی کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ییز واده کې مه نیسئ، ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سئ، ستا خبره زما خسر مني، فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو وزور زارۍ کوو چې خپل پر نورو زوم دي رحم وکړه. څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغو په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي. یعنې تر اوسه په دا څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولی چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. درېیم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي، ورور راځي، پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده. که په دغه شرایطو باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، ته زموږ د خوا څخه وکیل یې، مرکه راواستوه. څلورم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته که چا لور درلودله ولوار یې نه غوښته یې او شرطونه یې درانه نه وه. په دغه شرایطو باندې په دغه یوې برنامې کې موږ څلور برنامې لرو.
په دې خبرې وکړي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او که انجونې هم راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدې ډیر وخت وتلی ده، د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ؟
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله، پلار به و، د کلي مشر به و، قومي مشر دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی. دغه راسي وایي چې زما اته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه د طلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي. زه ورته بخښمه که تاسو موږ ته لیز واده کې ونیسئ. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، هلته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو فرما تکمیل سوله او موږ په لیس کې نیسو.
دا کوم څه چې تاسو برابروي، مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دی، کالي سول زمونه وي، ته ګلان چې غاړه کې اچي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور هم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفرو، لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي، څو ناوي زمان دي؟ زورته یم چې سل جوړې. وای سل جوړې کالي ناوي خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یو یو جوړه د دوی د فارم ثواب هم خورما تو و مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د فارم یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته فارم. بل نه پر بیا زنګ راووي چې زه ار ناوي زوم ته 15 15 کلمه شامپو مجبور کو. بل بیا د زنګ راووي چې ار ناوي زوم ته دوی دوی چې اتر ورکو. بل بیا زنګ راووي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د نای وزوم کالي دي او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوي د ماکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کیږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیستی او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې په کارېږي هغه هم ورته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولوار ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوې وزومې استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و نای عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جای نماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواص ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د علاماتون کی رواجونه دلته ډیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي، مثلا براتې دي دام یو رواج دی، روژاتې دي دام یو رواج دی، چې نای عزوم زوم و نای ته توپی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي، چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره بول دی، شالاندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسی بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دوه لس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولوار او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولوار ځینې د دازومه څخه ولور اخلي، بیا د شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کال ورسته له هم دینه استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې په اړتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی او دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است علم مال او ملګری.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګر چې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونی انالیسا ما تست ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغل بولی زکری می نیدی کریزی چی لفت مکتب که اوم خوما فرهنگی فعالیت دلودی کنده دلی اخوان و رسپانی سره چنات پا اغا شهر که پیشن دلسوی سیره اوم آنو کلی چیز اغا سخفاری غصبالم دولستم سخفاری غصبالم کابل تر اغلم نو پا کابل که ما او گشتله چو بیا همزه داسې یو هغه ولرم یو فرهنګي هغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتله چې زه نطاقه سما ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس پره د تلویزیون کې و نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې قنداري پښتو ویلو هغو ډېر چانس نه درلودې نو زما هم چون لحجه می چور کنداری و کندهار که بیده سویم التنوی سویم التنوی سبک ویلی و نوزه یوه ننیولم پا آغا آغا که پا آغا لستگیز ما نمونو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو آغو یو جرعت و بیزه وزارت تولانه ما ده اطلاعات و کلپر وزارت ده نشمرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجم دلما ده وزیر ده وروستلما فام اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر ده تک وزیرانو ده تک بو دیر سخت شرایط ندلو دلن نوزه چوارلم اغا تمیو ویلن زن میرو پیجنده اغا مال ولتت سقاره مال زقارم هیواد اخبار کیه بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا مطالعه وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما نو ولې نه غواړم ولته هېواد کې کار څه کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په اړه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالصمد ویسه او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ولته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورده چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو ځایو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ماته راکړه زه دا اوس استم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیال په هیڅ
ډېر ښه
دلته فرانجي کې بیا زما د کندهار څخه چې زرانم د ټولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لور دی دلته فرانجي ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کوم هغه موجود دی، کوم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه ناڅه اغلوریته یو اغلری یعنی مایلی اغلوریته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر او شاعری سره مې درلوده، د کیسې لیکنه سره مې درلوده، د خطاطی سره مې درلوده، د انځورګری سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګر چې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د طلوع افغان ورځپاڼې توزیع کولې. نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي، ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولېدې، هغه په تلی افغان کښې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسي په کښې کښې والی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلوې افغان په ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نورو خوندې م کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي، مال دا دی ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوئ، دا دی چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کښې په روز ښکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو اخم را سره ګټ سو هغه ورور مم را سره ګټ سو خو بیا ورسته هغه ورور مم پریښ شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځوانی کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واز پات سپله ما مهتابی تو اوسه پورې دالار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال او د لوستلو مینهوال هلته ول، نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ و، نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله، خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره پهندنې کې کښېنستلم. مثلا چې جمعې به و، ده په کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې ووایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما په نظر باندې، یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. صفه او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د ښځینه په برخه کې د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندي په هغه 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 کې بندي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم ویې لیکمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کیږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې شزینه شاعری چې ده ډېره مخته تللې ده، او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې، او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راسي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېر یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر را څخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دي دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس.
زاد تقریبا لس کال خپل پرست و یو لسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم. ویلس کې او رسمي هغه نه لرم. اخیری زما اخیری ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه و. ما هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال روسي شي وګورې. نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی. دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم. داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی
د رازیات معنا د میرمن ملال چخبرونه کوم سره
ګل کوم. خدای دې وکړي چې تاسو تاسو هغه می خبرې کړی تاسو دروبان
مننه. قدر من اوریدون کو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
رازا چی او جوړل
شیلا